سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څړول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل وی پڼ خبرې کړې په کې لیکل شوې دي کڅ هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا تمان لري چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سنتیالات کې د ماشومان په ګډون ولستنه سیلاب زپلی د دوی د سپرلی په موټر کې د اولګیدو لقبل وشل شوې دي چرواکو ویلي دوی خپل کورونه ته پلارو چې موټر یې ور واخیست د ساده رادیو خبريال په خبر راپور کې ویلي د غپیخه د سنتیالات د جمشوري ولسوالۍ په نوري آباد سیمه کې رامسته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مرشو کسانو په ډله کې دي د سنت په پارلمان کې د روغتیا برخي مسؤل سراج قاسم سومری خبرالانو ته وویل ولس مسافر مرشوی او تلس نور ټپین شوې دي پنځه درشتنه په دغه موټر کې سپاره وو تر اوسه د پیخیلت معلوم نه دی ورزګان کې د دوه کورنو ترمنځ د څلور لسیزو خپل منځي بدی پایته ورسیده د یادې بدی پر مهال تر دې شپور ډیر کسان وژل شي و چې بل اخرې د قومي مخور په منځ کې ټوب او د وسنی لوس ځوانانو په هلو زلو د بدی پایته ورسیده د سیمې خلک د یادې پیخې لامل د پوخانی شوروي راتګ افغانستان ته دی چې هغه مهال د دې دوه کورنو ترمنځ بدی رامنځته شو او د ایران د قضایي قوې رئیس په دې هیات کې د روسي او اعتراضونو پر مهال د نیول شو کسانو لپاره د سختو سزاګان او غوښتنې کوي غلام حسین اجید قضایي قوی مسؤلانو ته ویلي په هغو کسانو دي د ضعیف احکام له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بلل دي د ایران د قضایي قوی د رئیس د خبرې په ایران کې د روسیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یو بل نښه بلل کیږي تر میاشت د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارول دي چې د څو اونۍ راهیسې په دې هیات کې روان دي مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شو او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقيف کې مړ شو په داسې حال کې دا چې د حقیق پلوان او پلویان وای هغه په توقيف کې وحل شو خو چارواکو بیا ویلي چې هغه د زړه ناروغي درلودله تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینه کې په سلهاو ونجونو هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې لاغې چا سره خبرې کړې دي چې په ټپي ځاینې نن آزموینه ورکړې ده د چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د هنر مینوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی د چې د نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوې دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو ویجړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
متصل چې راغی یو ورځ خو فصلونه ټول را ختم کړل مطلب موږ د باندې لګیا وسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه بس اوبه را ډېرې
د اوکراین د جګړې په وروستیو مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه سره ډول کول شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل وی پاڼ خبره کړې په کې لیکل شوې دي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا تمان لري چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ زبریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په دومره سهري مل نه وره
سپینې ماړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخت خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او خی چې له دې هیواد د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوی چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي ځواب را نکړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډیره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوی چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځوړو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خراب شي.
خو طالبانو بیا په ځلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخت ننګول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خوانیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې له 1000 هلکانو او نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14مه د د شو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور پازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم پازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خوله غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپل د کاچ ښوونیز مرکز لټه پیانو سخیم لاس می جو بلدی، خو بیا هم زه خپل هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندې پاتې شوم هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاچ تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیل کوشش میکنم که خود قوی تر بگیم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره لدی چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو. له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغه کورنۍ لپاره چې د کاچ په ونیز مرکز برید کې غړی وژل شوی دی، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوی. د کاچ د ونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی، سهیلا حیدری آزادی راډیو ته ویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، د آزموینه د پنجشنبه په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه پشیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 8مه په هغه خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل نوور.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. ترخوای په لږ واټن دویم پور ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښيي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مال پرانستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیې تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوي پنخه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل اند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلويخت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمینه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولې. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني بللې. له دې سره هم مهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیس کې د مکاریف پر واړه خرګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرکشوب له رپورټر نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمین کیف والی ویلی چې بریدونه په ایران کې د جوړو شو بي پيلوټ الوتکو په وسیله شوی. د اوکراین د ولسمشۍ د دفتر یو چارواکي ویلی چې د بي پيلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې د ننم پنخه شوې دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیر شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارټمنونو پر یو بلاک هم بریدو شو چې دوه پورتنی پولونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی. دا د بریدونو د مرکشوب لپاره تر اوسه دقیق شمیرې نه دی ورکړل شوی. دا اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نخښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا ډیر شوداني د ګازو نل لیکو د برېښنا مزي ویجاړ شوی دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوی. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلويختو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دیرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورم ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېخت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا د اوکراین په اشغال شو سیمو کې تر سره شوی ټول پښتنه وقندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون پر رسمیت ونه پیژني.
له اوکراینه با سیویس ته ورشو. په سیویس کې د ښځو د نارینه وو له حقونو د سرغړونې تورونه پوره شوې دي. سیویس هغه هیواد دی چې د 1991 کال د فبروري تر ومې نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چی بر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولې دی چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغه مېرمنو ته چې مېړه امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغه د تقاعد پیسې اخیستل شي چې ماشومان تر 13 کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیه پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېشت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 13 کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. شاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجه کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کورته ډوډۍ راوړي د نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. دا سشکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او کچرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. د غورس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کوره شول او په لسګونو زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شو. ولې طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه راوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې د پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. د راپور د تخبريګي خو تلګ ځنو وروسته د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغه دی چې دا پیښې په خپل سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیزای شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولای شي، مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې 90% ټول داسې غریبان دي چې د رزق طریقې نه لري.
خو د بیزای شو په کم کې یوازې نیکولی خان به کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنی دي چې خپل ټول شته په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دي. محبت نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټولو نه دا خوښ کو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم خوړل سي. که چیرته د ژمی پر رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډ تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت دا بډا دا مزک لري، موږ ته د مزک توزیع کی او نړیوالو ماستونه دا غوښتنه کوي چې موږ ته د دوی پورن کورونا په شروع کې او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکو ادارې او چال زلزلې څخه ورسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا نورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نخو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو په خوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یو پروژه جوړ کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړون کیم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې نه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصحاب باید بیرو وکونند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوال ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بل ډیره کړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
څوک چې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبلا او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دي.
خانه مرا خراب کده،
کور را توران کړ، باغونه را توران کړل. تقریبا څه باندې وجری بزمکه را ته خراب کړی ده او همدا ټول زما پانګه و. له همدې زمکه مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت د غوښتنه کوو چې د ژمی له را رسیدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمی کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو پیو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل څراغ یو ورخه پسونه ټول را ختم کړ. مطلب موږ د باندې لګیا و چې وبو ځینې بچو خو امکان دی وبو د بچ کېدا نه، پس وبو را ډیر سره منډم کړ کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وي خیرخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کوروت. هغه د شپې کور ته وبو سره علی هغه کوټو ته ننوتلې کته دغه تکاوی ته توې سپې. د موږ غوښتنه دا د خیري مسو او له دولت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ سره یو همکاري وشي. سموږ بیرته د خپل خیرخانې کومه ده په باندې وای یو پسونه پسونه ختم سو. کار نسته، یو شای نسته. نو چې له روسي لا یو خرڅ کو د خپل خیرخانې د پاره لا وړو راوړو لا غړي راوړو خار شي په دومره ګرانه بای باندې دي چې په وشه باندې خپل نشول کی.
په طبیعت کې مداخله او د بی غور کړونو تر سره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې په خانه مرستيال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در دشت و صحرا و در
موک په غرونو دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د بولارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. لدې لارې به وبتللې کې خسارات هم درلودل ډیر کم ول. خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړه او هلته کرنیز ځمکه باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
د طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او د پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او وړي.
مریض مو زخمی را بالا میکنه میبره که تلف نشه.
که چه هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراند مخ کی لمخ کی تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختل پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویل دی روستي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنی په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ
جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول خراب شول. له حکومت